شي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې پامیر ساحل او د شیشین اخوار سره اکرام مسکین یار د ټکنیک په برخه کې به همکاري کوي. د رواني خبرونې د سر موضوع د باجوړ کې د سیاستوالانو او د خلکو هغه غونډه دا چې امن غواړي, خو د دې سره یو شمیر نور مطالب را سره هم شته. اول ورځو خبرونو لپاره پامیر ساحل ته.
لکه څنګه چې مو اوریدل په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې که انتظامی د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نه کړه نو یو ځل بیا پرلت وهي. په هنګو کې د دوو کلیو اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر په نښته کې 14 کسان ژوبل شوي او چینایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د لیدو پر مهال د اوکراین جګړې په اړه اندېښنې ښودلې دي. بشپړ خبرونه په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربېره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډیدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامی څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقدامات غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د اګست پر 26 د احتجاجي پرلت له ځنډیدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د جرګې وغړي او د جمعیت علمای اسلام فیز ځایی سیاستوال عمران ماهر ویل چې که د امنیت غوښتنه یې پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سرته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی. زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو, ټویل نه غواړو, روډ نه غواړو, سکول نه غواړو, کالج نه غواړو. نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي.
په باجوړ کې د امن لپاره پرلت 13 میاشت د جمعیت علما اسلام د یو سیاستوال پر ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شوی و چې تر څو ورځو پورې دوام ولري او بیا له انتظامی سره تر لیکلې موافقې وروسته د شلو ورځو لپاره وځنډید. انتظامی د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه سندي ویلي, خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او لولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ځمکې لانجې پر سر د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ پنخته کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د هنګو انتظامی نن په بیان کې ویلي دي چې نخته پرون د دوابې او د کربوغې کلیو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. بیان وایي په ډزو کې د دوو ښځو او د ښوونځیو درې زده کوونکو په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي. د بیان له مخې پولیسو او انتظامی چارواکو په سیمه کې اوربند کړی دی او د لانجې هواري لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده چې مشري یې د هنګو ډیپټي کمشنر کوي. په تیرو کلونو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د ځمکو لانجو پر سر نښتې شوې دي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ان ډی ایم ای تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمېر 1500 ته رسېدلی دي چې پکې 1546 ماشومان دي. ان ډی ایم ای وایي د سږنیو بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې تر 1,01,000 زیات کورونه بشپړ وران شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1.5 ارب ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکاریو د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګای همکاری سازمان د سرمشریزې پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤونیت, سوداګرۍ او پانګونې, انرژي, دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. شریف په خبرو کې وویل چې سولیز او باثبات افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د شانګای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن هم د ازبکستان په سمرقند کې روانه ده چې پکې د افغانستان پر وضعیت باس د اجنډې برخه ده. چینایي ولسمشر شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا و میاشتې مخکې د کرملین د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړی لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات مخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتیدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. پر اوکراین د یرغل پر سر د سختو نړیوالو بندیزونو له وجې پوتین له بیجنګ سره د اړیکو د پیاوړي کولو په تکل دی. پوتین پرون شي ته وویل چې روسیا د اوکراین بحران په اړه د چینایي ملګرو متوازن دریځ ته د قدر په سترګه ګوري. هغه وویل روسیا په دې اړه د چین پر پښتنو اندېښنو پوهیږي. شي پوتین د خپل نږدې او پخوانی ملګری په توګه یاد کړ او وی ویل چې هیواد یې تیار دی چې له روسیې سره یو ځای د نړۍ د باثباته پرمختیا پر لوري په روانولو کې مخکښ رول ولوبوي. شي جین پینګ په عام محضر کې په خپلو څرګندونو کې د اوکراین ذکر ونه کړ او تر ملاقات وروسته یې په بیان کې هم پر دې موضوع څه نه دي ویل شوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي په دې روانه خبرونه کې به دا مهم مطالب هم واوري. په باجوړ کې د خلکو او سیاستوالانو جرګې ویل دي چې په سیمه کې د امنیت بحال کړي کنو نو بیا پرلت وهي.
د ولس په ځل کې یې راخوب شته دی چې هغه مطلب دلته هغه شانم نامان لاندې راغلی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سبزیو د سګنیو سیلابونو له وجې د وجل شو شمیر تر 1500 زیات شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب د پولیسو سیمو کې د زیانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړي. په پاکستان کې د پوز د مشر دندې غدولو یا نه غدولو په اړه بحثونه سمانا واغید لري. په دې اړه د شنون کو نظر اوري. په افغانستان کې د القاعده د مشر وجنه او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو موجودیت اندېښنې زیږولې دي. شنون کې احمد رشید وایي د طالبانو حکومت د سخت دریدو پر ضد اقدامات تو هیڅ اراده نه لري.
They had no intention at all of getting rid of some of these extremist groups.
پاکستانی رسنۍ وايي په هغه واد کې د طب او درد دوا پیناډول کمښت پیدا شوی دی خو ډاکټران وايي متبادل یې هم شته.
پرسټامول استعمالول شي خلاص نو پرسټامول کو عام ملاوي دي.
په خبرونه کې د پاکستان ویزو په ترلاسه کولو کې د افغانانو مشکلاتو په اړه مرکې ترڅنګ اوري چې په پیښور کې ولې د ګلانو خرڅلاو زیات شوی دی. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. دغلته ویډیوګانې هم کتلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو مونږ سره په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام ملکې دی شئ او د سیمو د حالاتو نه خبرې دی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپورته وردو. په باجوړ کې د خلکو جرګې یو دل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په ښار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامی ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال لیډیو ته وویل چې که په سیمه کې د نامنیو مخنیوی ونه شي نو خپل پرلت بیا پیل کړي. انتظامی لا د پرونی جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې په ضلع کې به هرومرو امنیت ټینګوي. انتظامی اداره له ولسه هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
د باجوړ جرګې په حکومت ته امنیت تر واستو ټینګار کړی. جرګه د ستمبر په 15مه په خار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 16مه د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوي لوزنامې جاج واخست. د اګست په 16مه جرګې د اتو ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامیه سره په 12 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلو چې ګنې دغه غوښتنې به منل کیږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن دراوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشاد رډیو ته د ستمبر په 15مه ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم دی یو درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنۍ پیښه وه چې کوم دی په سیکیورټي فورسز باندې چې کوم دی بم بلاسټ وشلو. دوه زمونږ سیکیورټي فورسز اهلکار پکې شهیدان شولو، هم پښتانه د دې وطن بچیانو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی په یو پم باندې بیا د شپې اټیکس وشلو او راکټ پې فایر تلل. داسې معموندو کې یو کلی دی په کور باندې چې کوم دی حمله وشوله. البته ټارګیټډ واقعیا یا ټارګیټ کلینګ واقعیا پکې نه ده راغلی، خو بیا هم چې کوم دی د ولس پزله کې یې راخوب شته دی چې هغه مطلب دلته هغه شانم نامان لاندې راغلی.
باجوړ کې د امن لپاره ولسی پرلت د اگست په 12مه د هغه پیښې وروسته شروع شو. کومه کې چې د اگست په 15مه د خار تحصیل باجوړ بلدی چیرمن سید بادشاه ګاډه په نخښه شو. خونه موړې سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظ پاتې شو. د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیک شوی موعده دوه پاڼې وه. دغه باندې د پرلتیانو لخوا د 28 تنانو د سکتونو ولې د حکومت لخوا ور باندې د ډیپټی کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ د سکتونو دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولت غوښتنې شاملې وي او مخې ته د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وو. غوښتنو کې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته نو ځواب کې لیکلي د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس ضلع تنظیم او د باجوړ د مليشي ځواکونو د امن ضمانت ورکوي. یو بل غوښتنه هم ځواب سوی وه چې ورک او یا بې درک کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلند کیږي او د باجوړ انتظامیه به څارنه کوي. د یوې بلې غوښتنې په ځواب کې لیکلي چې راتلونکي کې که څوک هم ونیول شي څلیرویشتو ساعتونو کې به عدالت ته وړاندې کړی شي. د دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام فی باجوړ یو مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل که حکومت غوښتنې ونه منلې دوی به 15 ورځو کې یو بله جرګه راغواړي او هغه کې به د پرلت د دوباره شروع کول لپاره منصوبه جوړولی شي.
اوس پر زمونږ لا مطالبه لا سر ته نه دي رسیدلي. یوازینی غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی. زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفورمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. چې زمونږ سر ته خیر یو مونږ ته امني نو کو امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا به د جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کیږي او هغه درنه به یوازې د باجوړ نه د ټولو قبایلي ازلاو به په پېښور اسلام آباد کې به ورکول کیږي.
د باجوړ انتظامی د ستمبر په 15مه شوې د دغه جرګې غوښتنو ته خو ځواب نه دی ویلې. مشال رډیو هم کوشش وکړ چې انتظامی او د پولیس سره خبرې وکړي خو تر نا وخته پورې څه ځواب نشو ملو. البته شلو ورځې وړاندې د جرګې دو غوښتنو په ځواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
داس مشال لريو ته وګي د سیلاب موضوع تاسو پام راګرزوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سګنو بارانونو او سیلابونو لوجه د وجل شو شمیره ل 1500 وړه شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په سیلاب د پولیسو کې د اوریدلو توانونو معلومولو لپاره سروي پیل کړی ده. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه غیزمنو خلکو ته توانونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا د بیلا مومندان میچنه سیمې اوسیدونکي وایي د اگست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه واړول. پاکستان حکومت وایي د جون له نیمای راهیسې په بارانونو کې او سیلابونو کې د 1.5 ارب ډالرو زیانونه اوړېدلې دي. د شانواز ترغزی راپور په دې موضوع را سره.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د ستمبر په 14مه شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاوان شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله مهمندان میچنۍ اوسیدونکي 60 کلن تاجلي مشال رډو ته وایي د اګست په 28مه نیمایي کور ړنګ شوی وسی حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران اوړي یو جرب بیا زمکه موړي یغه من تقریبا 15 شپګلو کرپو بوټي مو یو دو بو جنریټر مې پټو ته به مل گاوا غم بو کې پروت دی وړې خو نه دی خو دسي وبري چې رئیسته نشي. جوار مې کړی یو غو جوار عموم سیلاب والی دی خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته وویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل دا وس چې کم راغلی.
څه کار کوي
زمیداری او دغه دغه مې مړ او جون دی مال ساتنه سروي.
د اگست په میاش کې پاکستان کې د سیلابونو د وجه تر ټولو زیات بلوچستان، ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې متاثر شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د ستمبر په 1 په خپل ویبپاڼې لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي، شاوخوا 400 لکه کورونه وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لکه خلک د سیلابونو نه متاثر شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دی ویلي چې ګنې د یو متاثر شوي تن سره به څومره مرسته کیږي. د ستمبر په 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلون هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د ستمبر په 14مه لیکل شوی وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم ناخستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پېټرول او یا سکرو جوړیږي.
نو دغه شانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو سیدونکو خیال محمد مشاد لري ته د سپتمبر په 15 مول د اگست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي وبو ورننوتلې دوی کډو کړه او تر هغه ورستو د کوره بهر دی. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اول ورځ میټر بند کړي خو ځین خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
او سمجه په دې مزورانو دا اورډر چلاو یارا په یو کله مزوري او کله نه یارا بسو غو او ته حیرانو ولا وسم نشته لینو او دا غته راغلی نو بس بيخي به وسه ولا ته دې هغه کوم دې سامان خراب شي کور کې.
د سپتمبر په نهمه د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټوئیټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلاونو پس د همدردۍ لپاره ورغله. نوموړي په نړیوالو هم غږ کړو چې د پاکستان د سیلاو ځپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودا په نومبر کې پای ته رسی په هغه هیواد کې سیاستوالانو په ورستو کې د دندې د غزولو یا نه غزولو په اړه بیانونه ورکړي دي. هغه بیانونه ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په دویم ځل د جنرال باجوا د کار د مودې د غزولو خبره ولې کیږي. دا راز کې دند غزيږي نو سا سرات به ولري. ملي حمیرزاده د دې پوښتنو جواب په دې راپور کې درکړي.
د مسلم لیگ نون رستیال مشر مریم نواز وای د پوز د مشر کار مودې غزولو په خبره کې ښکیله نه ده او پر خپل پخوانی اصولو ولاړه ده. دا خبره نو موړي د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې مخکې یو ځل ویلو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په ګناه کې نه ده شامله. نو که اوس یې حکومت دا ګناه کوي نو دا به مخالفت کوي که څنګه؟ نو موړي په جواب کې ویل
قبل از وقت میں سپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی.
تر وقت مخ کی پدیان گرنا جواب ور کول نہ خوڑم. کم تن چک استن دا تنازع چڑلی دا د هغنوم فتنہ خان دی. د هغ کار هم فتنہ جوړول دی. هغه دی پخپل یو بیان ولاړ خپات شي چې کوم وخت حکومت وو د دوی دریز یو نو هغه وخت خو با د سپسالار تعریفونه مونږرز او شپا وریدل. بیا یو وخت اس هم راغی چې کله له حکومت لری کل شو نو ورته میر جعفر او میر صادق او بدر دول سمدستی دا خبره کوي. دا دی اول یو د ریس خپل کړی نو زبا ور باندې خبره وکړې شم. هو زه پر خپل اصول ولاړ یم.
مریم نواز دا خبره ترغی روسته کړي چې د طریق انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 12 د دنیا نیوز ټلویزیون په یو پروګرام کې د خبريال کامران خان سره په مرکه کې اشاره ورکړه چې دا پوز د مشر کاری مدته او غزول شي.
گورا کامران ما په دې اړه په تفصیل کې سوچ نه دی کړی. وکیل سوای په عین باندې په ماهرین سوای زنیم خبر خو زه یوازې دا وایم چې هواد د غیر عادي حالاتو سره مخامخ دی. په هواد کې چې کوم حالات دي په 13 د سیلابونو لوجي موږ باید فکر وکړو چې څنګه دا هواد له دې دلدله وباسو.
خو تر دې بیان سو ورځې وروسته عمران خان په بنی ګالا کې خبريالانو ته وویل چې د پوز د مشر د کاری مودې د غزیدو خبره مقصد نه و. د یوازې دا غوښتل چې د انتخاباتو وروسته نوې حکومت ته د پوز نوې مشر وټاکي. دا جنرل قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر په اخیره کې ختمیږي او دا د حکومت کار دی چې دا هیواد د پوز نوې مشر وټاکي. د پاکستان د آئین لمخه وزیر اعظم او ولسمشر د پوز مشر کاری مودا غزول شي خو په هغه حالاتو کې چې کله ضرورت ورپېښ وي. د کامران خان سره تر خبرو مخکې عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د خپل غلا او پټولو لپاره د خپل خوخي د پوز نوې مشر ټاکل غواړي. تر هغه یو ورځ وروسته د سپتمبر په 15 د پاکستان پوز د عمران خان پر هغه بیان سخته حیرانتیا وښودله. د پوز د اماډیکو دفتر ISPR په بیان کې ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سر لوړی هوټ تکراروي. د پوز د اماډیکو څنګه ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا به با خپل وخت ریټایر کیږي او د خپل کار مودا غزول نه غواړي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې همیشه د پوز مشر ګمارل یا د کاری مودې غزولو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي چې داسې نه ده پکار. دغه په خبره ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طاقت اصلي سرچینه پوز دی. نو ځکه سیاستوالان دغه ادارې ته د نږدې کېدو لپاره بیانونه ورکوي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډی اسکلیشن عمران خان ته په مشوره چې چاور کړی چې ڈی اسکلیټ کی او دا دا خبره کول هغه د ماخان دی هغه په یو غشي باندې دوه ښکاره کول غوښتل چې یو چې هغه دا خبره وکړه چې نوی حکومت دی د آرمی چیف انتخاب وکړي او چې دې حکومت سره دا اختیار دا اخلاقی جواز نشته چې هغه نوی آرمی چیف ته اپوینټ کړي نو هغه کې یو خواته خو هغه چې د فوج سره ڈی اسکلیشن وکړ چې هغه د جنرل باجوا لمیټډ ایکسټینشن پروپوزل چې دی هغه فلوټ کړ او ایٹ دی سیم ٹائم هغه دم وکړ چې بی دا چې کوم دا هغه سیاسي مخالفین دي چې هغه حکومت کې دی وخت کې چې هغه سره دا اخلاقی جواز نشته چې هغه دې نوې آرمی چیف اپوینټ کړي
خو د شنون کې نوید حسین په خبره باجوا او نه هم حکومت به د پوز مشرکاري مودې غزولو خبره ومني عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد للارې لواک څخه تر لری کې د ورسته ولسی غونډو ته دوام ورکړي او پر مهال یې پر ریاستی ادارو وخت په وخت تورونه پوري کړي دي د پاکستان په تاریخ کې د پوز د شپږو مشرانو د کار موده غزول شوې ده پای کې جنرال ایوب خان جنرال یحیی جنرال ضیاء الحق جنرال پرویز مشرف جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال قمر جاوید باجوا شامل دي جنرال باجوا په 2018 کال کې د پوز د مشر په دنده ګمارل شو او له قانون سره سم کاری موده په 2019 کال کې پای ته ورسیده خو عمران خان په 2019 کال کې د پوز د مشر کاری موده تر 3 کلونو پورې وغزوله
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر احمد زواهری و جنې او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون یو شمیر شنون کې اندېښمن کړی دي چې خای هغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټن رای بدل شي طالب چارواکي وایي ل القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د زواهری له موجودګۍ خبر نه ول امریکا وایي د نوموړي په وجلو یې د هغه ساتونکو ته واضح پیغام ورکړ بشیر غواخ په خپل راپور کې دا موضوع څېړلی چې په افغانستان کې د وسلوالو مبینه موجودیت حالات کوم لوري ته ویولیش
د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری ووجل شو د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن ویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ خي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یو خبری غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پرې دي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي خو د امنیتي چارو په احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنۍ وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2020 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوها تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري
زما خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سختریزو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ نو هغوی د دوی ښه ملګري دي ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی ځکه چې همدا پاکستان وو چې طالبان یې وپالل خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13 ویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي د طالبانو وینز به الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنگیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی د مې په میاشت کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومي مودې لپاره اوربند وکړ خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغه سي بریا خوب وویني هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پی او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلی چې له وجې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایي کولو مجبور شي
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشن مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت راشي نو تحریک طالبان پاکستان او داشن تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي. نو خو هغه آشانتي اډه شوه او هلته د هغې برعکس داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده
اختر علی شاد 2001 کال د سپتمبر 11 میاغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعہ په نیویارک کې وکړي او خوښه درې زره امریکایان ووجل. امریکا ویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملما د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپا کړ. امریکایي پوځیان د 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وواژه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په ورستو کې په کورمکی پر پوله د پاکستانی او طالبانو سرتیرو ترمنځ پنخته کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لواوړ د پتیرو شوخو دوه لسیدو کې د پاکستان او د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومتونو ترمنځ اړیکې ډېرې خینه وي او لامل یې دا و چې کابل اکثر په اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوه. په دې اړه باندې زمونږ همکار منور شاد سمی یوسفزی سره خبره کړې ده، مرکه کړې ده. اولی چې د اسلام آباد سره تعلقات او توقعاتو د توقعاتو پر تلاخ نه بریخي. په دې اړه باندې سمی یوسفزی مرکه وکړه.
زما خیال د تیر شل کال کې طالبان خپل مقاصد لپاره پاکستان خاوره استعمالوله او پاکستان بیا د خپل مقاصد لپاره په یو بهانه او بل بهانه د طالبانو مرستې کولې. خو زما په خیال په طبیعي لحاظ باندې نیچرلی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یو کړکېچ شته ده. د دین وړاندې حکمت یار صاحب وو یا برهان الدین ربانی وو، هغوی په پاکستان کې اوسېدلو، پاکستان کې رهبران شولو. خو کله چې حکومت ته ورسېدلو نو حکومت کولو تقاضی بیل بی او د خلکو د عامو خلکو فشار بیل بی. نو له دې امله دا وروستیو کې یو بل باندې الزامات او بیا پاکستان طرف خو خیر دغه د کرښې په ډیورن کرښې برید ته د ټي ټي پي نوم ورکړو، خو طالبانو بیا بالکل واضح وویل چې دا موږ سره جګړه کړې ده او دوی هلته کې په ډیورن لار باندې تاسیسات یا کورونه یا تعمیر پیل کړی وو.
خلق دا وی چې پاکستان غواړي طالبان حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم هغه مشران دی هغه د دوی سره خبرو تکې نه بلکې روغه دی ورلو کی، نو دغه د طالبان حکومت دا کولې نشي او کولې نه غواړي.
افغان طالبان پاکستان حکومت ته وایي چې موږ د ټي ټي پی خلاف څه نه شو کولای، عملیات یې هغه وستلی نه شو، هغه سره جګړه نه شو کولای. البته دا کولای شي تاسو سره مذاکرات وکینو، تاسو خپل مذاکرات سره حل کینو. زما خیال ده د افغان طالبان لپاره دا آسان کار نه دی چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي، ځکه چې دوی د یو بل ملګری پاتې شوي دي، یو بل سره مرسته کړي ده. لکه څنګه چې پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په پاکستان کې د مذهبي خلکو یا د مذهبي احساساتو له وجې نه د افغان طالبانو خلاف داسې پراخه عملیات نشوای کولای یا اپریشن نشوای کولای، اوس طالبان هم ورته مجبوریت لري که د ټي ټي پی یا د دې خلاف اقدامات کوي. نو د طالبان دننه ډېر خلک پکیږي، ځکه چې طالبان تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان تقریبا یو ګروپ ته یو بل سره نږدې کار کړی ده، یو بل سره عقیده شریکه ده، یو بل سره ورورولي ده.
یوسف زیر صاحب، په آخر کې کراته وایي چې د پاکستان افغانستان خپلمنځي تعلقاتو لپاره دواړه هیوادونه څه وکړي، دواړو خواو ته چې کوم اسلام آباد او کابل څه وکړي چې دا تعلقات ښه شي؟
پاکستان د افغانستان یو بزنس مارکیټ دا ټول زرل ترسه دلی شي، نو دواړه طرفونو ته پکار دي چې د خلکو د تګ راتګ تعلقات بهتر شي او د پیپل ټو پیپل یا د خلکو رابطې یو بل سره زیات شي. کله چې د خلکو د عوامو رابطې زیات شي او په نتیجه کې به یا حکومتونه هم یو بل سره نرمي رویه کوي. خو که تعلقات خرابېږي، په منځ کې داسې عناصر شته دي چې هغه داسې شعارونه ورکوي چې هغه نور هم دواړه طرفونه احساساتي کوي، په افغانستان کې څوک پاکستان خلاف مظاهرې کوي یا په پاکستان کې د افغانانو خلاف کرکه په میډیا او مطبوعاتو کې زیاتېږي، په دوی مستقیم اثر د دواړو هیوادونو په حکومتونو لګېږي. نو په کار دا ده چې د خلکو رابطې زیاتې شي، یو بل سره تجارت کې اسانتیاوې ورکول، یو بل سره د کلتور او د لوبو دغه یو بل سره تبادلې کول، دا کولی شي چې یو څه د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینشن راکم کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې سمې سوزې موریدو. اوس پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په باجوړ کې د خلکو جرګې ویل دي چې د انتظامیه پر لیکلې ژمنې سربېره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډېدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې په کې له انتظامیه څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل چې د اګست پر شپږویشتمه د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې په کې د امنیتي سرتېرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. انتظامیه د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او لولس یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په هنګو کې د ځمکې لانجې پر سر د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څوارلس کسان ژوبل شوي دي. د هنګو اتصامي نن په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د دوابې او کربوغې کلیو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. د بیان له مخې پولیسو او انتظامی چارواکو په سیمه کې اور بند کړی دی او د لانجې هواري لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمېر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمېر 1500 ته رسیدلی دی چې پکې 1546 ماشومان دي. بیان زیاتوي چې اوسمهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجې سیلاب دی، خو په نورو سیندونو کې د اوبو مقدار په کمیدو دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د دواړو هیوادونو د ګټو په ټولو برخو کې د همکارۍ زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزې پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. چینای ولسمشر شی جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا و میاشتې مخکې د کرملن د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړی لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په امیر ساحل نمو د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز اوریدو. او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په ازبکستان کې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري دی دویمه ورځ ده. افغانستان دغه سازمان سارون کې غړی دی، خو د طالبانو د حکومت استادی سرمشري دی ته نه دی بلل شوی. البته د سازمان د سرمشري دی په ایجنډا کې په افغانستان کې پر ثبات بحث شامل دی. د شانګهای همکارۍ سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور حال د نوریاس نوري ناور.
د ازبکستان په لرغونی ښار سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثر غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی د سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترنګلې دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. شنګهای د همکاري د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شنګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یو فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شنګهای د همکاري د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ حافظي وایي د شنګهای د همکاري سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان پل مرسته چین او روسیا به د اوسنی حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوې دي معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا رسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې د بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی تر پیلېدو مخکې ویلي چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ وکړي. شنګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران یې څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سویویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا. که انترنیت تلاس رسیل را نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود تی.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره حصي پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی، خو د ویزو اخیستل ګران شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټای مشر محسن داوړ وای نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلیو شکایتونه ورسیږي او د هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسله شریک کړي. بشیر ګواخ له داوړ سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان ویزو اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول لوی شکایتونه رسیدلي.
ډورن په کرخه د تګ را تګ په خوا بدل ته دونه مسله نه و، خلک په آزاد تګ را تګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دونو غاړو ته هغې به هم خکولاو تګ را تګ کولو، نو یو خو اوس هغې ته هم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده. بیا د افغانستان نه اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دینه غټه مسله جوړه شوې ده. د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی، هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې، ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغې د پرم شرط دا یخې دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پہلا سیکیورٹی کلیئرنس کیږي. او مو سکیورٹی کلیئرنس ہمارے متعلقہ سکیورٹی ادارے کئی نو آغا چې کم پر روٹین باندې خلک درخواست جمع کی آغا بیا آغا سے جواب ناراضی آغا اور سکیورٹی کلیئرنس نکی گی خو ولی بل طرف تا بیا دے پیسو عمل دخل دونا زیاد تے چا آغا آلتا لوکل چې کم پا بارڈر باندې چې کم چارواکو دا سیولین انتظامی پترو دا چا سره دا درخواستونه جمع کیږي هغه سره پہلا نه دی چې کم سکیورٹی کلیئرنس کم سودا او شغی تیار پروتی نو بس خالی پکې هغه سړی نوم او لیکل میکلو کی نو هغه په هغه طریقه باندې تک را تکو کی دغه شانتې دا ویزو مسلم دا ویزو کې اوس سکیورٹی کلیئرنس دی اچولې ده
نو داوڑ صاحب محسن داوڑ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دی او تاسو دا شکایتونه در رسیدي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ لکه اوس خو تاسو د کمیټي مشري لري د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټي مشري تاسو سره ده نو تاسو څه کوئ عملی څه کارونه تاسو کوئ
مونږه مخوس د خارجه امور کمیټه چارج سنبال کړی د مونږ تم په ورځې درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او هغه د ویزو مشکل دی او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره په دې باندې خبره کړې وه خو زه پر روانو ورځو کې به د خپل خارجه کمیټې په دې باندې میټینګ هم راغواړم بلکې په دې نولسم باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټي ده د هیومن رائټس کوم د کمیټې هم لیکم چې د پغه کې په اجنډا باندې د خبر یې هم دی چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي اغي سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دی او بیا دلته اغي د الته نه دلته پراتک کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو کنه نو پغه باندې پغه کمیټې کې پغه میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولمر غوښتې دي د خارجه وزارت ولا ممر غوښتې دي سفران ولا مم پکې را غوښتې دي او دا چې کوم دلته تل تخلق راغلي دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځغې احتجاج هم کوي ناس هم دي نو هغه نمائندگان هم پکې را غوښتې دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کې څه باندې بحث کوو نو بیا ګورو چې څه نتیجه ته راوباسو او څنګه حل د دې خبر راوځي
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې یو شمېر رسنو ویل دي چې په هغه هیواد کې د پیناډول په نوم دوا کم شوې ده ایکسپریس ټریبیون ډان او یو شمېر نور ورځپاڼو او ټلویزیونونو ویل دي چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د پیناډول دوا کمښت پیدا شوې ده چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي رسنۍ وایي شرکتونو د دوا بیه زیاتول غوښتل خو حکومت یې اجازه ورنه کړه نو ځکه یې جوړول ودرول پیناډول د پرسوب یا سوزش ضد دوا ده چې د درد تبې او زکام په وخت کاریږي په دې اړه باندې زمونږ همکارې ملی حامیرزاده له ډاکټر سای معبد څخه پوښتلی چې پیناډول څه ډول دوا ده او ولې کم شوې ده نو هغه وایي
پیناډول چې کوم دی هغه یو انټي انفلمیټری دوا ده او انټي انفلمیټری دوا یې مقصد دا دی چې هغه په پین ریلیف کوي لکه دردونه سره چې کوم دی تبا هغه چې کوي لکه دا دوا امپورټنټ ده د کورونا دی پاکستان کې اٹ از ا ویری ویری جینریک میڈیسن مطلب دا چې هر څوک دا استعمال کوي چې کله تبای چې کله ټوخی چې کله باډی کې پین چې چرته څه تکلیف دا دوايي ډېر زیات کامن دی استعمال دي نو د دې یو پرایس هم سبا چې کوم یو 17 روپے و نو هغه 17 یو هر خبره ده مهنګای زیاته شوې ده نو دا چې کوم دی د دې کمپنی والا چې کوم دی ګلاکسو کمپنی دی نو هغه دا او ویلو چې د دې قیمت په مونږه لږ یو روپے زیاتول غواړي نو هغه چې بیا دا ڈرافٹ چې کوم دی ډرګ ریګولیټری اتھارټی والا هغه بیا دا څه کو چې هغه ګورنمنت ته دا کیس لاړو او ګورنمنت وایي چې نا موږ د دې ریټونه باندې زیاتو دا چې کوم یو ریټ دی هغه ریټ باندې به نو ظاهر خبره ده چې کوم یو کمپنی دی هغه ته نقصان نو کمپنی وایي چې بس موږ دا میډیسن نه جوړو دا د سمو بند
نو د دې دا کمی چې په دې وجه تاسو وایي چې رامین څه شوی دا ولست په څه تکلیف شته لکه وی خامخ تاسو وایي چې دا ډیره زیاته استعمال او د دې لپاره د ډاکټر د نسخې ضرورت نه نو چې دا اوس کوم شوانو ولست څه تکلیف ته وای د دې متبادل نورې څه دوايان شته چې غو استعمالول شي د تبې لپاره د ټوخي او دردونو لپاره
او بالکل پیراسیټامول استعمالول شي خلک ولې نه دا جنریک نیم چې د پیراسیټامول د کنه نو پیراسیټامول خو عام ملاوی دي دوايانه خو دا پینډول چې قبل لکه بروستا وا ځکه وای خلک ډیر زیات استعمالول خو د دې لاو فل حال د دې مینیفیکچرینګ لکه د دې تیاری چې کوم دی هغه نه دی ختم شوی ځکه چې نن مونږ نیوز پیپر کې وکتل چې هاي کورټ یا سپریم کورټ کې دا فیصله شوې چې درې ورځې کې دا بحال شي نو لکه اون د هول ماته نه دی خیال چې بازارونه کې د څه ډیر زیات غټ فرق راغلی چې درې ورځې مخکې دا خبره وه او درې ورځې کې دنه دنه باغ دوباره پروډکشن شروع کی زمانه دی خیال چې د دې د څه فرق راځي بازار کې به دا اویلیبل ان شاء الله
کدا فرض کا چې دغه موجوده صورتحال عمده سي رواني او د دینور کمی راشي نو بیا د پینډول په ځای کوم دوايي استعمال وې دي شي د نمونه تاسو ویلی شي
بالکل دې په ځای کې د پیراسیټامول په نوم راځي دوايي کنه نو
او دا موجوده وخت کې چې تاسو پته ده سیلابونه هم راغلي دي په داسې وخت کې تاسو غنې چې دا پریشان کون خبره ده کو دا کمی شي او کنه د سیس د پریشانې خبره نشته ځکه سیلابونو کې خامخا بيماریاں راغلي دي چې خلکو ته ضرورت دي جی
جی بالکل زما خیال ہے کہ سیلاب لپاره خو دی تیاری پورا کړو او دی لکه گورنمنٹ چې دی او نان گورنمنٹل ارګنایزیشن پرایویټ ارګنایزیشن فری میډیکل کیمپونو ولا غي ټول مخکې نه دا بیان اغست دی ای سره بس ټاک کی نو زما نه دی خیال چې دا څه پریشان هون خبره ده
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ په دې ورستو کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف دوه غړو د ګوند له مشرتابه سره د اختلافاتو څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سخت کال په اپریل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په قومي اسمبلی کې د ملګرو ګوندونو ملاتړ بایلو او د وزیر اعظم له دندې ګوښه شو. پښتنه ده چې په خیبر پښتونخوا کې د دوه سیاستوالانو له ملاتړ بې برخې کېدل څه معنی او اغیز لرلی شي؟ په دې اړه د منور شاه راپور.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر سلطان محمد خان د خپل ګوند سره مخالفت څرګند کړي او په چارسده کې د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره په زمینی انتخاباتو کې د ګوند د مشر عمران خان د مخالف امیدوار ملاتړ اعلان کړی دی. داراز د دې صوبې په اسمبلی کې د تحریک انصاف یو بل غړي فهیم خان هم د ګوند مخالفت اعلان کړی دی. د ته په کتو خبريال شمیم شاهد وایي سړول چې ګاند سیاسي لیډران بغیر له کومې نظریه د تاریخ انصاف سره ملګري شوی وو هماغه سي بتريزي نو موري د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل
خبردار چې د تاریخ انصاف اداس سيو نظریاتي پارټي نه را هغه بس په جذباتي نارو باندې او مشتمل خلک چې کوم دین غره جمع شوی دي عمران خان د ځان له چاپېره کړی دي او د پلویانو د شدي چې د یو مطلب چې د عمران خان کا بل د دې په سفر کې اختلافات شته او دو باندې اختلافات دي وزارتونو باندې اختلافات دي.
دا را د سیاسي چارو شنون کې قریش خټکوای کله عمران خان او پوز درمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ دوام ولري نو امکان شته چې نور سیاسي لیډران هم له تحریک انصاف نه لاړ شي. قریش خټک د سپتمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې زیاتره سیاسي لیډران د هوا رخ ته ګوري او د خپل مستقبل په حق له فیصله کوي.
عمران خان سیاسي بوټي چې کومو داسي فوج په خپل ګملې کې کړل او ورته سره چول شروع کړنو دی و د وکړل په 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې او بیا هم د غیپ بنیاد باندې په 2013 کې چې دی ډېر په ښکارا د غوی په حمایت او سپورټ باندې چې دی ټولې پارټیانې ماتې کړې او خلک چې دی په دې پارټي کې شامل شو. نو اوس چې کله دا خبره ښکارا شو چې د دې او د غیپ منس کې چې دی هغه تعلقات نه دی پاتې نو هغه خلک کوم چې د غیپ رو باندې پارټي تر اغل او دغه واپسی شروع شوه ده.
خو پوز په انتخاباتو کې د عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي مرستي تورونه وخت په وخت رد کړی دي. دا راز خبريال له حاضرۍ بیا وایي چې په خلکو کې د نورو سیاسي ګوندونو د سیاسي نظریو په نسبت د تحریک انصاف او په خاص توګه د عمران خان سیاسي بیانیا ډېر خپل کیږي. له حاضرۍ د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان تحریک انصاف د ملکی کچ نه علاوه د وخت په خیبر پښتونخوا کې مقبول ترین جماعت ده او دغه اندازه مونږ د 19 دسمبر او د 1 مارچ د بلدیتي انتخاباتو دغه نورو چې کوم ځینې شوه دغه نه لګولې شو.
کتویم کې اګان د فهیم او د سلطان محمد په شکل کې لا هم شي دي نه نو دا سه نور هم بلایم کې دي چې کېدې شي پاکستان تحریک انصاف خو هیڅ ټیکټ هم ورنه کی نو تغیم کې اګان د من چې پښتو کې چاړه ورته په وګو کې ښکاری نه هغه د ځان له مخ کې را کوششونه کوي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټول 115 غړي دي چې پکې سلور نبی د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دهيله
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو د خبرونه په دې برخه کې ورودو و د افغانستان خوستا د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې ل یو شمیر خوندیو سره د 15,000 نصابی کتابونو مرسته شوه د خوندیو لپاره هغه کتابونه د سوداګرو شتمنو خلکو ډاکټرانو او روناندو په ورستو اخیستل شوې دي ل یو شمیر کلون راهیسې د افغانستان د زین نور سیمو په سیر د خوست په خوندیو کې هم د نصابی کتابونو کمښت دی چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د پوره کولو هڅې کوي نجیب الله لوخیل نور معلومات راکړي
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالی کې یو شمیر مدني فعالانو رون اند او قومي مشرانو او د دې زائد خاروالی مسؤلینو 15,000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یاد ولسوالی خوانځي ته وسپارل چې د رانیولو لپاره د ټولنې لشتمنو کسانو څخه یو اندازه نقد مرسته راټوله کړې و مدني فعال ګلاب حسن د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاد مرسته یې راټوله کړې نو موري مشال رادیو ته وویل ل ولسی همکارۍ پرته د پهنې د برخې ټولست زین شي حواری دلای
مونږه خو وسه 15,000 جلد کتابونه خوښ دي خو مونږ په لسوالای کې چې تقریبا 50 مکتبه دي ډیر کتابونه کم بوتي دا نه کتابونه هم او خوسته شي په داغه جلسه کې ولی صاحب هم 100,000 افغانۍ دي بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه خوښتل شي
د محمد صدیق روحی لیسې دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وای دوی ته په خوانځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دی ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونیسي
مو ته د تعلیم کول چې ودرې کتابونه راوړل نه په خپل پیسو خوستل ډیر شاګردان پیدا کیږي چې دای در روپای نه لري هیڅ وسیله نه شي دوی کتابونه په خپل
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلیسې دورې دی که متوسط دورې دی کم بوت دی ډېر نو موږ د چارواکي څخه په درنه غوښتنه کوو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونه کم بوت دی زموږ مکتب کې
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې واسه دي
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار پکیر که شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازم ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځي او ځکهونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی او وایي
دا کتابونه دا خورونودو کتاب چې ونه یې خطرش په پټ سترګې برون وي کتابونه باید موږ خلو نو دا مړه مړه خلک سدي خدا به دغه سخم ګوننګور ما که زخم ولین يم چې هر کله حاشتره وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کومه کوکا ایموند رسې سره کومه کوکا ته مې ربونه غریب تر کومه کوکا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو ایمو به د انجینر وی ایمو به ډاکټر وی ایمو به استاد وی ایمو به پیلوټ وی
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سربند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وای لڅو کلونو راهیسه په څوار لس ولایتونو کې چې د هغی له جمله خوستم دی زده کوون کې د کتابونو له کم اخسره مخامخ دی
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پیښور د ګلونو خبره کو په پیښور کې د تازه ګلانو خرڅون کې وایي په سپتمبر کې چې د ودونو موسم پیل شي نو ورسره د دوی کار هم خشي او خلک ورسخه ډیر ګلان اخلي دا چې خلک په خوشاله وو کې کوم ګلونه اخلي او سړ ډول سنگار تو کې ورسخه جوړوي پاړې د فرحات شینواره راپور او
لاړ شپې خور تکم استور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړه تازه تازه.
پنځه کلن ابراهیم خان دی چې په پیښور بورډ بازار کې تازه ګلونو جوړ شوي امیلونه، گجرې او د ګلابو پاڼې خرڅوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي د ودونو سیزن شروع شو، اوس په کار زیات شي.
ستمبر کې شروع کیږي زموږ سیزن دی اخره کې. خدا دې چې بیا زموږ کار ماشاءالله ډیر زیات د ګلونو جمی کې زمونږ د ګلانو سیزن وي. ما سره د موري ګلونه ملاويږي، مونږ سره د ګلاب والا ملاويږي، موتیا والا چامبا چې ورته کم وي هغه مونږ سره ملاويږي، رات کی رانی ملاويږي. بل دې کې اوسو نمونه نور دي چې هغه ته شابو نامالي، هغه ته چاډنه نامالي.
د افغانستان شپېته کلن لطیف جان په پیښور کې ژوند کا، دی وایي د خوشحالۍ او لمانځل لپاره تازه ګلونه اخلي.
او دغه وړو یو خوشحالي لرو د کوژدنې د زامنو دی، دوه زامنو مې ده، دواړه کوژدنې دي بره دي. او دغه جنې ګلان ملان را لېږلي دي، هغه راورسېدل او کسان مو سره روانې. ما کور والا ده، زوی مې ده مشر، دغه شی مونږ تیارې ورته کو چې ریشه ګلان ملان پې وشین. ودونو کې شیندي، په کوژدنو کې شیندي، په ګلاب ګلان زیات ښه کوو، او دغه زیړم پکې دام ښه کوو، دا سپینم خو دې هر چا خپل تبې دې مونږ دغه سره ګلان لږ ښه کوو.
په بورډ بازار کې د تازه ګلونو یو بل دکاندار خالد خان وایي چې دوی په دې ګلونو د ناوې موټر او د هغې کمره هم ښایسته کوي.
مزګاړي او مختلف ریټونه 1000 1500 2000 3000 پسې څومره بره ځي مره خسته جوړی کم ناوې کمره جوړیږي، جالم پکې لګي، ګلونه هم لګي، نه تازه هم پکې وي، مصنوعي هم دواړه پکې وي. همدغه بیډ چې کم دی که نه دی، د پاسه خسته چوفان جوړ کړو سلور ګوټه، او هغې کې جالم ولګو، تازه ګلونه هم ولګو، دا ګلستو باډر یې ښه مزیدار یار شی پکې جوړی، ښه مزیدار جوړیږي. 8000 پورې، 10000 پورې، 12000 پورې، در 15000 20000 پورې خسته دانې جوړی.
ابراهیم خان وایي دا ګلونه د کیلو په حساب خرڅوي، او دا میلونو او گجرو مختلف نرخونه دي.
دا لکه دا کم چې مونږ سره دا شیندلو والا ګلونه دي کنه، دا کیلو حساب سره مونږ ورکو 300 400 دی کې کیلو ورکو. او دا چې کم غاړه کې دي نو دا مختلف جوړیږي، دي کې خسته فینسیم جوړیږي، هغه په 1500 1500 روپیه یو غاړه کې ده. او دي کې عام نکریزو د پارم خلک وړي کنه، نو هغه بیا په 180 50 هغه کېم جوړیږي نارمل.
په پیښور بورډ بازار کې د ګلونو خرڅونکي وایي دوی دا ګلونه د پیښور کلیوالو سیمو لکه باز خیل، احمد خیل، سلیمان خیل او دې سره لګیدلو ځایونو نه راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ ته ورځو. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ چارباغ بازار له یو شمیر لسیدو راهیسی په زلوبو مشهور دی. هر کله چې ننګرهار یا نور ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورشي، نو د چارباغ پر لارې کور ته ستنیږي چې کورنۍ او دوستانو ته د سوغات په توګه زلوبې یوسي. زموږ همکار د زلوبو یو دکان ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
لکه څنګه چې د کابل منی، د مزار شریف خټکی، د لوګر سنځلي، د کندهار انار، د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهور ده، تر څنګ د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې لسو لسیزو راهیسې زلوبۍ مشهورې دي. د زلوبیو پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لرې وطنونو پورې ترې خلک زلوبۍ وړي. د زلوبۍ یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي،
چارباغ دلوی چې مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم دلوی کیږي، هغه ګلیکوز سمالای، شکرین سمالای، دې کې موږ نور ذایقه اچو دلاشي، هغه سره د دې خون برابرېږي.
د عمرګل په نوم یو ځای اوسیدونکو وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر لچایو سره زلوبۍ خوري او لری لری زایونو هم خلق چارباغ ته د زلوبۍ لپاره ورزی.
کله جلوبۍ خو ته ساهو ګډيري دي په خوره پوره تر باز باز زینې پوره هم خلق راځي سار چیکن زمونږم داده او د مازیګر د چاو سره هم همدا جلوبۍ او د مټیان خجور استعمالو.
د زلوبۍ دی دکان ته وخت نه وخت ځوانان په قطار ولاړ وي او د کړایي ګرمو زلوبۍ ته انتظار باسي. یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګراره لغمان ته په چکر ورغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مکرم خان د ننګرهار اوسیدونکي دلته کرغیو ته راغلي یو چارباغ زلوبۍ چکر ته چې کله موږ راشو لغمان طرفته نو د چارباغ زلوبۍ ډېرې مشهورې دي. نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو. بیا کور ته وړو ډېر ښه خوند او ذایقه لري خوند یې راخلو.
په چارباغ بازار کې څو ځایه د زلوبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمې چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه خیږي او د زلوبۍ سره یو ځای خلک خپلو کورونو ته د سوغات په توګه وړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.